السلام علیکم او سهار په خیر. دوشنبه ده د چنګاښه سرطان ومه د جون میاشتې 28مه په راپورونو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه د افغان چارواکو تر څنګ د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خطر اوس هم شته چې که افغانستان له هیلو او ښکېلتیا پرته بشپړ یوازې پرېښودل شي دا خطرناکه ده.
په افغانستان کې د کرونا وایرس نوې څپې د ودونو د سالونونو په لسګونو خاوندان وزګاره کړي. ایران وایي د خپلو اټومي تاسیساتو دننه د هغو کمرو لخوا اخیستل شوي فلمونه به چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې نصب کړې وي دغې ادارې ته نه ورکوي. د ژوند رنګونه هم خپروو،
مثلا ګیر باکس کته کوو، ګرارې خرابې بدلوي که نه بېرته هغه خپل هغه چې کوم شی خراب یې هغه بدلوو ته بېرته به ثبت کړو.
د خبري مجله تر اونۍ موده پایلې له خبرونو کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د برېټانیا د دفاع وزارت ځینې پټ اسناد د انګلستان د بسونو په یو تمځای کې موندل شوي. د مصر او اردن مشران د یک شنبه په ورځ بغداد ته لاړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې، په عکس العمل کې ویلي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه شوې او نه هم زموږ په خاوره کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوي ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ټولو ترهګرو ډلو ته چې د افغانستان او سیمې ثبات او هوساینه له خطر سره مخامخ وي په یو سترګه ګوري او په وړاندې یې بې توپیره چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره یې کړی ومانه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طاهریان پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدا یې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. طالبانو د هغو راپورونو په عکس العمل کې چې وایي شاوخوا 1450 امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي چې د کابل د هوایي ډګر او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي، وویل چې که په هره بڼه په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه پاتې کیږي هغه به د دې ډلې لخوا اشغال وانګیرل سي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره پرون یک شنبه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وکړه.
که دوی دلته پات شي نو زما په باور دا به په یو ډول د اشغال د دوام په معنا وي. په دې صورت کې به دا دوی وي چې له شوي تړون څخه سرغړونه کوي او موږ به بشپړ حق ولرو چې په وړاندې عکس العمل وښیو.
د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه چارواکو رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه ځواکونه به تر هغو په کابل کې پاتې سي چې د ترکیې ځواکونه د کابل د هوایي ډګر د چارو مسؤلیت واخلي. د برېټانیا د دفاع وزارت ځینې پټ یا محرم اسناد د انګلستان د کینټ ښار د بسونو په یوه تمځای کې موندل شوي. د بی بی سی نړیوال سرویس راپور له مخې دغه اسناد د یک شنبه په ورځ د یو تن لخوا وموندل شول. د موندونکو د نوم په اړه څه نه دي ویل شوي. په موندل شویو اسنادو کې په افغانستان کې د ځینو برېټانوي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه یو پټ سند هم شته. د مصر او اردن مشران د یکشنبې په ورځ بغداد ته لاړل چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په تېرو دریو لسیزو کې عراق ته د مصر د یوه ولسمشر لومړنی سفر دی. د عراق ولسمشر برهم صالح پرون سهار د بغداد په هوایي ډګر کې خپل مصري ساری عبدالفتح السیسی ته هرکلی ووایه. د مصر او عراق اړیکې په نویمه لسیزه کې پر کویت د صدام حسین د رژیم تر یرغل وروسته کړکېچنې سوي دي. د اردن پاچا دویم ملک عبدالله هم پرون بغداد ته لاړ او د عراق له ولسمشر او صدر اعظم سره یې وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول کانال په نوم د یوې اوبلارې د جوړېدو لپاره د کار پیل د خپل هیواد د پرمختګ په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د دې اوبلارې پر جوړېدو 15 میلیارده ډالره لګښت کیږي. اردوغان چې د دې پروژې په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې. دې ته په اشاره چې د 15 هیوادونو متخصصانو د دې کانال په ماډل جوړولو کې ګډون کړی دی، ژمنه وکړه چې دا به په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې له نظره تر ټولو د ښې پروژې په توګه یاد سي. د ترکیې حکومت غواړي دا اوبلار چې د تور سمندرګي او مرمرۍ سمندرګي ترمنځ جوړیږي د باسفورس تنګي پر ځای وکاروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 25، قندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 26.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه پر افغان چارواکو سربیره د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان قدرت ته ورسیږي نو به له افغانستان سره پوله وتړي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل یوه ستره تېروتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې واشنگتن د افغانستان وضعیت ته په تیره بیا دا مسئله چې آیا طالبان په رښتیا یو سوله ییز جوړجاړي ته ژمن دي او کنه له نږدې څاري. په دې اړه تفصیلي راپور له نوریاس نورینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکمه شي، او که طالبان واک ته ورسیږي پاکستان به دې ته اړ شي چې له افغانستان سره پوله وتړي. قریشی دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان په 2 کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی او نور افغان کډوال نشي منلی. قریشی وویل د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر به مجبور شي چې خپلې پولې وتړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې پاکستان به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي او په دې هېواد کې به د داسې یو مشرتابه چې له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوی وي هرکلی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د حکومت مشران اسلام آباد تورنوي چې طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې یوه وسیله ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که پاکستان دغه سیاست ته چې په خبرو کې له جمهوریت څخه دفاع او په عمل کې د طالبانو ملاتړ کوي دوام ورکړي نو به هیڅکله هم د افغانانو باور خپل نه کړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان هم د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې یوه ستره تېروتنه ده. ښاغلي زیمان دغه څرګندونې د چک جمهوریت له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه کړي او ویلي دي چې د ناتو وروستۍ سرمشریز ته د ده د وینا ډېره برخه پر همدې دردونکې مسلې څرخېده چې د ناتو نورو غړو ته یې وویل دا چې موږ له افغانستانه ټول ځواکونه راباسو دا په یوه نازوان مردانه ډول د تسلیمۍ او اند خیانت په معنا ده. ښاغلی زیمان دغه راز وویل که موږ بیا دې ته اړ شو چې په افغانستان کې له تروریزم سره جګړه وکړو نو به لا ستره بیه پرې کوو.
که بالاخره موږ په رښتیا وغواړو چې د تروریزم په وړاندې جګړه وکړو نو له دې پرته به چې بیرته افغانستان ته ورشو بله لار به ونه لرو. په دې صورت کې به د هغه په نسبت چې که هلته پاتې شوي وای ډېره زیاته بیه پرې کوو.
په اوس وخت کې د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې دنده ترسره کوي چې له امریکایي او نورو د ناتو د متحدینو له ځواکونو سره یو ځای به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 11 وځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم واشنگتن ته په وروستي سفر کې په افغانستان کې د تروریزم د خطر د زیاتوالي له پلوه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په یوه مرکه کې وویل القاعده چې له افغانستانه پر امریکا د سپتمبر د 11 حملې تنظیم کړې وې د دې خطر شته چې بیا ځان غښتلی کړي او نړیوالو ته بیا ګواښ متوجه کړي.
د دې خطر اوس هم شته چې که افغانستان له هیلو او ښکېلتیا پرته بشپړ یوازې پرېښودل شي دا خطرناکه ده او افغانستان کېدای شي یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځاله بدل شي.
افغان او امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې له امریکا سره د تیر کال د تړون له مخې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي او د دې ډلې غړي د طالبانو په خوا کې جګړې مخته وړي. خو عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که طالبان داسې انګیري چې له پوځي لارې به پر ټول افغانستان واکمن شي دا دې له مغزه وباسي. ورته خبره افغان ولسمشر اشرف غني هم په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل
طالبان او د هغوی ملاتړي باید په دې پوه سي چې د زور له لارې افغانان دې ته نه سي اړیستلی چې د دوی تابع سي. موږ بیا هم پر دوی غږ کوو چې اوربند وکړي او په سیاسي پروسه کې ښکیل سي، ځکه سیاسي جوړجاړی د یوې جګړې د پای ته رسیدلو یو نهایي میکانیزم دی.
افغان چارواکو د سولې د پڅو خبرو ملامتي پر طالبانو اچولې او دا ډله یې تورنه کړې چې د سولې د خبرو دوام ته لیواله نه ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال په سپتمبر کې په دوحه کې پیل شوي په اوس وخت کې په ټپه درېدلې ښکاري. خو د دې ډلې د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون یکشنبه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د دغو خبرو د دوام لپاره د دوی د بندیانو د خوشي کېدو شرط تر اوسه نه دی پوره کړی.
زموږ د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو په اړه دوی د افغانستان حکومت دا پروسه له شپږو میاشتو راهیسې ځنډولې او هغوی یې نه دي خوشي کړي. دا د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یو خنډ دی.
د افغانستان حکومت چې د سولې د خبرو په ترڅ کې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان خوشي کړي ویلي چې نور به تر هغو خوشي نه کړي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره رښتینی لیوالتیا ونښیي. حکومت دغه راز تور پورې کړی چې د ژمنې خلاف له خپلو زندانونو خوشي شوو ډیرو طالب بندیانو بیرته جګړو ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلینکن هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي او یو سیاسي جوړجاړي ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان امنیتي وضعیت په جدي توګه له نږدې څاري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ژر دې د وروستیو وحشتناکو پیښو او روانو حالاتو د حقیقت موندنې لپاره یو بېطرفه پلاوی وټاکي. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی دې رواني پیښه د بشري او نړیوالو بشرپاله حقونو له اړخه وڅېړي. نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هواد کې د ورستیو جنگ جګړو په تړاو یو ځل بیا اندېښنه وښودله او د رامنځته شوی پیښو د پلټنې لپاره یې د حقیقت موندنې د نړیوال پلاوي د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی باید ژر جوړ او خپل کار پیل کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي، د امنیت له شورا، د بشر حقونو له عالي کمیساریو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتي چې د وروستیو وحشتناکو پیښو او هغه څه چې په دې هیواد کې تیریږي په تړاو یې د حقیقت موندنې لپاره ژر تر ژره یو هیئت وټاکي.
نوموړی زیاتوي چې کمیسیون د پلاوي د جوړښت په اړه هیڅ ډول نظر نه لري. پلاوی باید منصفانه، بېطرفه، متخصص او غیر سیاسي وي. څو پیښې د بشر او نړیوالو بشرپالو حقونو له اړخه وڅېړي او خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان او اړوندو بنسټونو ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا یاد پلاوی دی د ملکیانو په ځانګړي ډول د مدني فعالانو، مذهبي لږکیو، په تعلیمي بنسټونو او د رسنیو په کارکوونکو د بریدونو او وژنو پیښې بشپړې وڅېړي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غوښتي چې د دغه پلاوي د رامنځته کېدو او وروسته یې د کار او پلټنې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د دغه کمیسیون له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې افغان حکومت باید ځواب ورکوونکي واوسي او مجرمینو ته د سزا ورکولو پر وړاندې معافیت سره جدي مبارزه وکړي. ترڅو د افغانانو له حقونو هر اړخیزه ساتنه وشي. په اعلامیه کې راغلي چې تیر کال د دوی د دو همکارانو د قاتلونو د وژونکو او پلټنو په برخه کې حکومت دوی ته قناعت ورکوونکی ځواب نه دی ورکړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان د پیغامونو له لیدلو سره سره بیا هم په دې اړه ځواب رانه کړ. خو څه موده وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دو همکارانو د برید عاملی نیولې دي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی، ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولې چې حکومت تکتیکي شاتګ بللی، ځینې د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د جګړې لښکې لوغاړو سربیره په دغو جګړو کې ملکیانو ته هم مرژوب لاوختي، خو د دغې مرژوبلې په اړه کره راپورونه په لاس کې نسته.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د هالند چاپ ان ال ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي چې وروسته له شلو کلونو به په افغانستان کې د هالند د ځواکونو حضور روانه میاشت پای ته ورسیږي. د مقالې په وینا د هالند دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل ماموریت دوه بیرغونه د دې هیواد ملي نظامي موزیم ته سپارلي دي. د بیرغونو سپارلو په مراسمو کې ګڼو کسانو ګډون کړی، خو د مقالې په وینا د هغو هالنډي سرتیرو په یاد 25 څوکۍ تشې پرېښودل سوي وې چې په افغانستان کې وژل سوي وو. د ان ال ټایمز په وینا په افغانستان کې له 100 بهرني ځواکونو څخه 160 د هالند سرتیری و چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ځانګړې توګه اروزګان ولایت کې ځای پر ځای و. وروسته هالند په کندوز کې د افغان پولیسو په روزنه کې برخه واخیسته. مقاله د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګرید کاګ له قوله لیکلې چې وایي نه غواړي تر شلو کلونو وروسته له افغانستان سره اړیکې پریسي او هیواد یې له افغانستان سره تلپاتې شراکت لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له ناټو مشرانو سره د غونډې پر مهال اعلان وکړ چې امریکایي نظامی پرسونل به د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د افغان ترجمانانو وضعیت ته پام کړی دی. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې افغان ترجمانان د مرګ او ژوند ترمنځ دي. لیکوال په 1950 کال کې په ویتنام کې وضعیت ته کتلي او لیکلي دي چې د ویتکانګ حرکت په لاس د دې هیواد تر سقوط وروسته هغه کسان یا ووژل سول او یا هم بندي سول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې امریکا وتوانېده چې 100,000 ویتنامیان له دې هیواده وباسي. لیکوال وړاندیز کړی چې واشنگتن خپل زرګونو افغان همکاران هم باید یوازې پرېنږدي او هغه څه چې په ویتنام کې وسول په افغانستان کې تکرار نسي. په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې اعلان وکړ چې زرګونو افغان ترجمانان به له افغانستانه وباسي. له پلانونو یو دا دی چې افغان همکاران ګوام سیمې ته انتقال سي چې د امریکا د قلمرو برخه ده، او دا خلک به د ویزو تر پړاو وروسته امریکا ته سفر وکړي. تر 3,000 زیات ترجمانان چې موټر چلوونکي، انجینران او هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې کار کړی د ویزو ترلاسه کولو ته سترګې په لاره دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو یو ستنو د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. د دغه شرکت ویاند وایي تر اوسه څرګنده نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولي.
سید جلان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له برېښنا شرکت سره دنده ترسره کوله، د تېرې جمعې په ورځ د برېښنا د پرې شویو مزو د تړلو پر مهال سا ورکړه. فرهاد د سید جلان ورور دی. هغه وایي ورور یې د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوله او د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی.
جلان زمونږ د کورنۍ سرپرستی کوله، د خپل ناروغ پلار او مور او خویندو ورونو سرپرستی کوله. زمونږ کورنۍ کې یوازې جلان کار کاوه. مور می له تیرو 2 کلونو راهیسې پر ځای پرته ده. د هغې به یې تل خدمت کاوه، خو اوس ټولې بې سرپرسته کړل. جلان د ژوند ډېرې سختې تیرې کړې او یو کری کور کې ژوند کاوه او د کورنۍ یوه ستنه وه چې ونړېده.
سید جلان چې 38 کلن و د صحرا، زینب او زینت په نومونو درې لورګانې لرلې.
نوموړي د طالبانو د حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله له پروان څخه بل خمري ته بې ځایه شوی و چې دا مهال یې هلته ژوند کوه. فرهاد په ژړغوني غږ وایي چې د ورور ماشومان یې چې لا ډېر واړه دي د خپل پلار پوښتنه کوي، خو دوی ورته ځواب نه لري.
د جلان ماشومان لما تپوس کوي چې پلار مو چیرته دی چې زه ورته غیږه نشم ورکولی او ځواب نه لرم. د کورنۍ ستنه وه چې د خپل پلار مور سرپرستی کوله. یو لوی غرو چې موږ له لاسه ورکړ او برېښنا شرکت ته یې صادقانه خدمت وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې د برېښنا شرکت په وینا کابل او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا یو دېرش پایې ویجاړې شوې چې تر ټولو وروسته یې تېره شنبې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې په ماین والوزول شوه. برېښنا شرکت هم وایي چې د دغه شرکت درې کارکوونکي د جمعې په ورځ په خنجانو کې د جګړې له امله د پرې شویو مزو د نخلولو پر مهال وژل شوي دي. د دغه شرکت ویان سنګر نیازي نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې کارکوونکي د جګړې له امله وژل شوي که برېښنا نیولې دي، خو نوموړي وویل چې سیمې ته پلاوی تللی تر څو موضوع وڅېړي.
د جمعې په ورځ زموږ دوه تنه د بغلان د برق کارکوونکي غلام جیلانی او نور الله چې دوی تخنیکي کارکوونکي وو، دوی په جګړه کې شلېدلي لاینونه بیرته سره وستول چې د جګړې له امله همداراز په برېښنا کې د ستونزې د رامنځته کېدو له امله دوی شهیدان شول، او یو هم کرن کار چې له باندې نه استخدام شوی و نو درې تنه شهیدان شوي دي د تېرې جمعې په ورځ.
نوموړي وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونه له درې میاشتو هڅې وروسته په دې توانېدلي وو چې ړنګې شوې ستنې بېرته ورغوي، او پلان یې درلود چې د یکشنبې په ورځ د وارداتي برېښنا انرژي سل په سلو کې له اصلي شبکې سره ونښلوي او د کابل او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې پرتو ولایتونو ته یو ځلې بیا برېښنا ورکړي. خو دغه شرکت وایي ناپېژندو کسانو یو ځلې بیا د بګرام ولسوالۍ د رباط په سیمه کې د وردتي برېښنا یوه ستنه په ماین الوزولې او تخنیکي ټیمونه کار کوي چې دا برېښنا بېرته ونښلوي. دغه شرکت وایي د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. برېښنا شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره اقدامات وکړي. دې شرکت ویلي چې امنیتي بنسټونه تر دې دمه د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، خو پوښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په لمنځه وړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو برېښنا شرکت مخکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې ښایي سیمه ییز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورنکارې ډلې د دغو پیښو تر شا وي. خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر ویلي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي.
په کابل کې د ودونو د تالارونو مالکان وایي د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله څه باندې 15,000 کسان بیکاره سوي. بلخوا هغه کسان چې کوژدې کړي انتقاد کوي چې دغو محدودیتونو د دوی پروګرامونه ګډوډ کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
نوید او مقبوله له کوژدې یو نیم کال وروسته تصمیم ونیو چې د کابل ښار د ودونو په یو تالار کې د واده جشن جوړ کړي، خو د کرونا د محدودیتونو له امله تالارونه تړل شوي او دوی د واده پروګرام هم لغوه کړ. په ورته وخت کې د ودونو د تالارونو مالکان وایي د کرونا له امله لګېدلو محدودیتونو د هوټلدارۍ صنعت له ماتې سره مخ کړی دی. د کابل ښار د حضوري چمن په سیمه کې د واده د یو تالار مالک حاجی باز وایي د قرنطین له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې د هوټلدارانو ټولنه وایي د ودونو د تالارونو له تړل کېدو سره څه باندې 15,000 کسان وزګار شوي دي. د دغه ټولنې رئیس نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل
چې
په کابل ښار کې د ودونو 143 تالارونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له راتګ سره حکومت د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول. د دغو محدودیتونو په اساس د ښوونیزو مرکزونو د ودونو د تالارونو او د ورزشي کلبونو فعالیتونه وځنډېدل، خو ځینې خلک وایي دغه محدودیتونه په سمه توګه نه عملي کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یو بهرنۍ مسئله. ایران وایي د دې هیواد د اټومي تاسیساتو دننه د هغو کمرو لخوا اخیستل سوي فلمونه به چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې نصب کړې وي دغه ادارې ته نه ورکوي، ځکه ورسره سوي هوکړه نوره پای ته رسېدلې ده. دا خبره د ایران د پارلمان رئیس د دې هیواد یوې رسنۍ ته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وای تهران به د ایران د اټومي تاسیساتو د نن د اخیستل شو کمرو فلمونه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته ورنکړي، ځکه له دې ادارې سره د څارنې هوکړه ختمه شوې ده. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم پرون یکشنبه د قالیباف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه هوکړه د چنګاښ په درېمه پای ته رسېدلې، نو ځکه به هیڅکله هم د اټومي انرژي ادارې ته ثبت شوي معلومات ورنکړي. د ایران پارلمان په تېره کب میاشت کې یوه مسوده تصویب کړې وه چې له مخې د دریو میاشتو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي کمرې پرېښودل شوي وې چې د اټومي تاسیساتو دننه فلمونه ثبت او هغه وڅېړي. دغه څارنه د یوې بلې میاشتې لپاره د چنګاښ تر درېمې پورې غځول شوې وه. ایران او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د اروپایانو په منځګړیتوب په خپلو کې غیر مستقیمې خبرې پیل کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون نه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د دغه تړون په ترڅ کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړې دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې امریکا لیواله ده چې بیرته له دې تړون سره یو ځای شي که تهران هم په خپلو ژمنو بشپړ عمل وکړي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دفتر مشر محمود وایزی تېره اونۍ ویلي و چې د هېواد د ملي امنیت عالي شورا به په خپله لومړنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره د شوې هوکړې د اعتبار تر پای ته رسېدو وروسته پرېکړه وکړي چې آیا هغه وغځوي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څه کم دوه اونۍ مخکې ویلي و چې که تهران په دې کې پاتې راشي چې دغه هوکړه